پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
دولس بجیش به احمد چیبریم دا سدی رادو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه شی چاري. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا په دغه هیواد کې د بشري اړتیاوو لوړې کچې اندېښمنه کړې ده. د دغه نړیوالې ادارې چارواکو پر ټویټر لیکلي، په دغه هیواد کې په بیړني توګه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري او میلیونونه ښځې، نارینه او ماشومان ناڅرګند راتلونکي سره مخامخ دي. د ازبکستان د ولسمشر سلاحکار عصمت الله ارګاشف وایي چې هیواد به تر هغو چې نړیوالې ټولنې د طالبان حکومت په رسمیت پیژندلی نه وي، په یوازې ډول د طالبان حکومت په رسمیت ونه پیژني. ارګاشف چې د ازبکستان د ولسمشر ځانګړی استازی هم دی، وایي چې د نړیوالې ټولنې له لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره لازمه ده چې په افغانستان کې ټولګډونه حکومت جوړ شي، بشري حقونه په تېره بیا د ښځو حقونه رعایت شي او له نړیوالو تروریستي ډلو سره د اړیکو د پریکون په برخه کې ډاډ ترلاسه شي. د پاین حال کې منلې چې د طالبانو لپاره د دغو شرطونو ژر په ځای کول آسانه کار نه دی. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی په خپل هیواد کې افغان کډوالو ته خبرداری ورکړ چې په سرشمیرنه کې ګډون وکړي. د ایران د دولتي رسنیو د راپور له مخې وحیدی وویل چې د افغان کډوالو سرشمیرنه پیل شوې او هڅه کوي چې په لنډ وخت کې بشپړ کړي. د ده په وینا د افغانانو لپاره د سرشمیرنه جبري ده او که چا په سرشمیرنه کې برخه وانخیسته قانوني چلند به ورسره وشي. د قرغزستان چارواکي وایي درې کسان د ازبکستان په سرحد د ډزو په نتیجه کې وژل شوي دي. د چارواکو په خبره دغه کسان چې د قرغزستان وګړي شول شوي، هغه وخت وژل شول چې د ادعا له مخې د ازبکستان سرحدي ساتونکو د دواړو هیوادونو پر پوله ډزې وکړې. د ازبکستان چارواکو نن د قرغزستان د سرحدي ساتونکو د دې راپور په اړه سم د لاسه تبصره نه ده کړې. راپورونه وایي د قرغزستان او ازبکستان مشران نن د دې پیښې په اړه خبرې کوي. روسی ځواکونه او د ماریوپول ښار د ازوفستال د فولادو په کارخانه کې بند پاتې اوکراینیو سرتیرو نشته ته دوام ورکړی دی. د ملګرو ملتو عمومي مشر انټونی ګوتیرش د اوربند هیله شولې چې له هغې ویجاړې شوې ودانۍ څخه د نورو ملکانو وتلو ته لاره برابره شي. روسی سرتیری تر شاوخوا دوه نیمو میاشتو سخت بمباری وروسته چې په کې ښار تر ډیره په کنډواله بدل شوی، د ازوفستال د فولادو لوی فابریکې ته داخل شوي دي. په دې ځای کې شاوخوا 2000 اوکراینی جنګیالیو او په سلګونو ملکانو په سمڅو او تلخونو کې پناه اخیستې ده. او زه ډیر ډوپ منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. ملګرو ملتو په افغانستان کې د بشري مرستو زیاتې اړتیا ته اندېښنه څرګنده کړې. جزئیات وړاندې د سره شریکو. د افغانستان د سیلونو حال درکو چې تازه د کام دیش په میر دیش ور اوښتي.
دن دک شوه ده بلار بن شوه ده دلتا چې دې ځای نه تر برګمټال اخر سره پوری
میدان ورده کې یو شمېر خلکو پر طالبانو ژغ کړی چې نور دې د نجونو د مکتبونو دروازې پرانیسي.
دغه نجونې چې اوس حاضرې دن د دې شپږم نڅه دولسه مباندې دي په دوه مو خپای.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم لرو.
هماغه اعتدال په خوړو کې مراعات کړي، په هماغه اندازه شی وخوري چې بدن یې ورته ضرورت لري او په هماغه اندازه شی وخوري چې بدن یې هضمولی شي.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره په دغه هیواد کې د بشري اړتیاوو لوړې کچې ته اندېښمنه ده. د دغه ادارې چارواکو پر ټویټر لیکلي، په افغانستان کې په بیړني توګه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري او په میلیونونو ښځې، نارینه او ماشومان له ناڅرګند راتلونکي سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د بد اقتصادي وضعیت ترڅنګ په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سختو رشتونو او سیلابونو هم خلک سخت زیانمن کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
پنځوس کلن ضیاءالدین د بادغیس ولایت اوسیدونکی دی. دی وایي په دغه ولایت کې راوتلو سیلابونو یې کور او کرنیزې ځمکې په بشپړه توګه ویجاړې کړي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د ازادي راډیو ته وویل چې د کله په ژوند کې داسې حالات نه و لیدلی، داسې شدید بارانونه او سیلابونه. ده وویل چې همدا پرون یې هر څه چې درلودل سیلابونو ترې وړي دي. بلخوا سبحان الله بیا د ننګرهار ولایت اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه که څه هم له طبیعي پیښو په امان کې دی، خو روان اقتصادي کړکیچ ځپلی او مرستو ته اړتیا لري. ده وویل چې نه کاروبار شته او نه په دې عمله خلک نسي کولای چې خپله د ورځنۍ لپاره ډوډۍ هم پیدا کړي. شیبر صاحب، دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د بد اقتصادي حالاتو او کړکیچ تر څنګ په نږدې شلو ولایتونو کې شدید ورښتونو او سیلابونو هم عام خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. طبیعي پیښو ته د چمتووالي په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت چارواکو ویلي چې د سیلابونو له امله شاوخوا شل کسان مړه شوي او دیرش نور ټپیان دي. دغه شان دغه سیلابونو له امله 2000 هکتاره کرنیزه ځمکه هم ویجاړه شوې ده. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په دغه هیواد کې د بشري اړتیاو په اړه خبرداری ورکړی دی. د دې ادارې مشر ایزابل مورسارت کارسلن په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، په افغانستان کې بشر دوستانه اړتیاوې تر اندېښمنوونکي کچې لوړې دي. د راتلونکي وخت د خوړو برابرولو کې په میلیونونه ښځې، نارینه او ماشومان د یو ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي. که دوی دا سیلابونه، وچکالي، جګړو، تبعیض یا اقتصادي ستونزو څخه اغېزمن شوي وي، نو دوامداره او ثابت ملاتړ ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې اقتصادي کړکیچ خلک وځپل او آن د نړیوالو ادارو د راپورونو له مخې تر نیمایي زیات وګړي له لوږې سره مخ کړي دي. مخکې تر دې هم د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې تر څنګ ګڼو نړیوالو سازمانونو او بنسټونو د افغانستان پر اقتصادي او بشري کړکیچ اندېښنې ښودلې او له ټولو مرستندویه ادارو او هیوادونو یې غوښتنه کړې چې افغانستان ته د بشري مرستې ورسوي. بلې شیبر صاحب،
مننه فیروزه عزیزی و چې له تاسو سره په افغانستان کې د ملګر ملتونو د بشری مرستو د همشغی د اداري یا اوچا اندیشنه سرګندوله چې وای په افغانستان کې بشری اړتیاو ته ضرورت په زیاتېدو دی، او دا په داسې حال کې چې په نږدې شلو ولایتونو د افغانستان کې سیلابونو مرشوب لاړه ولیده او مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. د سیلابونو په ارتباط تازه را خبردار لرو چې د ختیځ نورستان اوسیدونکو وایي د کامبیش ولسوالۍ په مردیش کې د سیلاب اوبو سړک ویجاړ کړی او دوی له ستونزو سره مخامخ کړي دي، خو تر دې دمه له سیمې د سیل د تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. جزئیات په دې راپور کې.
د نورستان په ختیځ کې تر ټولو لري پرتی ولسوالۍ برګي مټال قومي مشر غلام الله نورستاني ازادي راډیو ته ویل په سیمه کې باران شوی او کوم ځان چاته نه دی رسولې. خو د کامدیش ولسوالۍ اړوند په میردیش کې د باران اوبو سرک لاندې کړي او لارې د ترافیکو پر مخ بند کړي ده.
دغه د میردیش ساحه پروس کال چې سیلاب راغلی و، دغه ځای ډنډ و، هغه ډنډ ډک شوی دی، بیرته لارې بند شوی دی. هلته د دې ځای نه تر برګي مټال اخر سره پورې 1500 کلی به وي. یو لګو نه پورته نفوذ دی، دا خلک تګ راتګ نه محروم دی. دا خو یوازنۍ لاره ده چې برګمټو ولسوالۍ کامدیش ته غځېدلې. دغه لاره چې بند شي مشکلاتونه ډېریږي خلکو ته، د دې ځای نه بیا مال وړل پورت بندېږي.
د هغه په وینا چې په بند ساحه کې خلک د وړو یو 50 کیلوئی بوجۍ په زر افغانۍ انتقالوي، چې دې کار سره د خوراکي او نورو اړینو موادو بیې هم ډېرې لوړې شوې دي. نو حکومتي مسؤلینو ته پکار دي چې د یادې لارې پرانستلو لپاره مټې رابډ وهي. په نورستان کې بیا چارواکي وایي هڅه کوي چې ډېر زر یاد لار پرانیزي. د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی عبدالرحیم فاروقی ازادي راډیو ته وویل،
موږ په هڅه کې یو کوشش کوو چې دغه لار د ترافیکو په مخ باندې په کلي شکل باندې پرانیسته پرېدو، اقدام په عاجل وخت کې انشاء الله کوو.
په مردیش کې تیر کال په اگست کې د شپې له خوا سیلاب راغلی و چې په لسګونه کورونه ویجاړ کړي وو. له سلو زیاتو کسانو ته مرګ ژوب لاړولې و چې د یو شمیر کسانو جسدونه یې د کونړ سرکانو او نورو ولسوالیو کې خلکو ونیول. له هماغه وخته په یاد سیمه کې د اوبو مخه ډب شوې او د بارانونو پر مهال سرک د خلکو پر مخ بندوي. د اختر په شپو ورځو کې د هیواد یو شمیر ولایتونه سیلابونو ځپلي چې خلکو ته یې مالي او ځاني زیانونه اړولې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وای د هند لوري لاسره ټنه نور غنم افغانستان ته استول کیشي. د دغه پروګرام چارواکو دا خبره د هند په امرتسر شار کې د غنمو د ګودام لیدو وروسته وکړه. هند شمنه کړې ده چې ټول ټال به 500 ټنه غنم افغانستان ته لیږي چې یو برخه یې مخکې انتقال شوې ده. نور په دې راپور کې
تمه کیږي چې له هند څخه 10,000 ټنه نور غنم اړو افغانانو ته د ورکولو لپاره ډیر شر افغانستان ته واستول شي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی او د هند حکومت د روان کال په لومړیو کې یو سند لاسلیک کړ چې پر اساس هند افغانستان ته د 500,000 ټنه غنمو د مرستې ژمنه وکړه. له دې اندازې غنمو تر اوسه 11,000 ټنه افغانستان ته رسیدلې دي. د خوړو د نړیوال پروګرام مسؤلانو د هند په امرتسر ښار کې د غنمو د یو ګودام د لیدو پر مهال وویل چې 10,000 ټنه نور غنم افغانستان ته د لیږلو په حال کې دي. د خوړو په نړیوال پروګرام کې د دولت او بهرنیو اړیکو مسؤل شیروتی اس په دې اړه وویل
د خوړو د نړیوال پروګرام او د هند حکومت ترمنځ مشارکت شته. د هند حکومت د خپلو خلکو له لوري د افغانستان خلکو ته غنم استوي. د غنمو د لیږلو لومړی پړاو پای ته رسیدلی او موږ د 10,000 ټنه نورو غنمو د لیږلو په حال کې یو.
هند او د نړۍ نورو هیوادونو د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی، خو نوی ډیلی ویلي چې له افغانانو سره بشري مرستو ته دوام ورکوي. د طالبانو له واکمنې وروسته په افغانستان کې لوږه او بېوزلي خورا زیاته شوې ده. په وروستیو میاشتو کې بیلابیلو هیوادونو کابل ته ډېرې بشري مرستې استولې، خو یو شمیر خلک شکایت کوي چې مرستې حقدارو ته نه رسیږي.
دا کوم خاره جان شکه مکونه کوي دا ټول شخصي جوګو ته دی ملکان شکه شور کوي او دا غریب خلکو ته نه رسیږي.
خو طالب چارواکو ویلي دي چې د مرستو د ویشلو په بهیر کې بشپړ شفافیت رعایت کیږي او هڅه کوي چې مستحقو کسانو ته ورکړل شي. د خوړو د نړیوال پروګرام د شمیرنو په اساس اوس مهال کابو 3 میلیونه افغانان بشري مرستو ته سخت اړ دي.
د ازادي راډیو په دې خبرونه کې زحمت چې بس تاسو کوربېم ټکنیکی چاري شمشاد زدران مختوړي. په میدان وردګ ولایت کې یو شمېر خلکو پر طالبانو ژغ کړی دی چې ژر تر ژره د دنجونو شونځي پرانیزي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې مفصل راپور لرو. د طالبانو په منځ کې یو شمېر کسان د جنو د تعلیم ملاتړ کوي. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت سلاکار انس حقانی تازه ویلي دي چې ژر به دا مکتبونه پرانیستل شي، خو یو شمېر نور طالبان له دې سره مخالف دي. اسمت چاروان په دې موضوع د سیاسي چارو له شنان او ژورنالیست سمی یوسفزی سره مرکه کړې. شغل یوسفزی په پیل کې وویل
از ما خیال طالبان دغه پریکړه چې انجوري به مکاتب ته نزی دا د طالبانو د خپل ګنشمیر مشرانو او علماو د خوا د اسلامي نړۍ د خوا د نړیوال ټولنې د پاره د شدید خپګان او مقاومت سره مخ شوې ده او دا پریکړه ډیره یو عجیب غریب پریکړه شوې ده او د خلکو د توقعاتو برخلاف چې دا ځل به طالبان دغه ډول د جنو په مکاتبو باندې بندیز ونه لګوي، دوی بیا مغه پخوانی تر ټولو ستره تیروتنه تکرار کړله چې دغه پریکړه په افغانستان کې دننه افغانستان د باندې په اسلامي نړۍ کې د طالبانو په اړه باندې خورا اندېښنې رامنځته کړې دي. اوس طالبان کوشش کوي چې دغه مسایل حل کړي.
دوی چې طالبان غواړي چې دا مشکل حل کړي، دوی ویلي دي چې د علماو یو غونډه به دایره کړي، دا غونډه به دا مشکل حل کړي. شي
اوس دوی کومه جرګه یا د علماو مجلس راغواړي. زه فکر کوم هغه مجلس اصلا د دې لپاره ده چې طالبانو نظام ته یو دایمي شکل ورکړي او د موقت په ځای باندې یو دایمي حکومت ته ځان واړوي او په دغه موقع باندې دی غواړي چې د نجونو د مکاتبو په اړه باندې خبرې وکړي. خو زما په خیال هر پریکړه چې کیږي اوس هم د اندېښنې شته چې د افغانستان د خلکو د اولادونو او بل خصوص د نجونو د تعلیم په اړه باندې شاید هغومره ازادي خلکو ته ورنکړي شي.
ویل کیږي چې یو شمیر طالب مشران د نجونو د تعلیم مخالف نه دي، خو یو شمیر دوري مخالف دي. دا څوک دي او آیا دا مسأله د طالبانو په منځ کې د شور اختلاف شوډنه نه کوي؟
زمونږ د معلوماتو د مخې د قطر هغه طالبان چې په قطر کې اوسېدل دي، املا برادر خپل په شمول د اقانی صاحب د لهغوی د منجونو د تعلیم په حق کې دي او بلکې کوششونه کوي، خو یو شمیر هغه جنگي کمانډانان یا لوړوتبه مشران چې د کندهار د سیمې دي، هغوی په اخر د کوکو کې د خپل اثر او نفوس په استعمالولو سره د منجونو د مکاتبو د پرانستلو مخه ډب کړی ده. البته د بڑا باندې دوی اختلافات نظر شته ده، خو هغه څوک چې دغه مکاتبو د پرانستلو ملاتړ کوي هغه هم ډیر قوي आवाज نه پورته کوي.
د چارو کتونکو یو ژورنالیست سمی یوسف زه
آزادی رادیو ته غوښونه سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
روسي ځواکونو د اوکرين د ویجاړ شوي بندري شهر ماریوپول د فولادو پر فابریکا یو ځل بیا حمله له سره پیل کړې دي. هلته د راګیر پات شوي جنگیالیو د ځپلو لپاره په دغو حملو کې له جنگیالو تکو همکار اخیستل کیږي. بلخوا د ملګرو ملتو سرمنشوي له ماریوپول څخه د ملکیانو د ایستلو دریم پړاو عملیات پلان شوي دي. د هم په دې اړه نور تفصیل.
ګومان کیږي د ویجړسوی بندري شار ماریوپول د فولادو فابریکې په تحقیقوي یا زیرخانه کې بشاو خو 2000 اوکرایني جنگیالي او په سلګون ملکیان راګیر پاتې وي. روسي ځواکونو د تیر اونۍ په لومړیو کې هم هلته د ماریوپول پر ډیره مدافعانو حمله کړې وه. د اوکرين وسلوولو ځواکونو نن جمعه ویلي روسي ځواکونه د فولادو پر دغه فابریکا په تازه سوي حمله کې لالوتکو هم کار اخلي. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي پرون ویلي وو ګڼ کسان ټپيان سوي خو تسلیم سوي نه دي. د په یو ویډیو کې ویلي دغه کسانو لا هم خپل مرچلونه ساتلي دي. ماریوپول شهر له اونۍ راهیسې د کوڅه پر کوڅه جګړې او سختو بمباریو له کبله ویجاړ سوی دی. د ازوفستال په نوم د فولادو فابریکا د اوکراینی پوځیانو په وروستي سنگر بدله سوی چې هڅه کوي دغه شهر په بشپړ ډول د روسي ځواکونو لاسته ورنسي. دغه تازه جګړه داسې وخت پیلېږي چې روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ دونباس کې خپل عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګهلې کې دغه عملیات لکوم لوی پرمختګ پراته ورو روان دي. بلخوا اوکرانی ځواکونو د روسیې د تحرکاتو مخنیولې او حتی ځینې سیمې بیرته ورڅخنیولې دي. د ماریوپول پر ازوفستال فابریکا تازه جګړه داسې حال کې پیلېږي چې اوازې دي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین غواړي چې د جګړې په میدان کې یو بریا ولري او په دې ډول یې را روانه دوشنبه چې د می میاشت نه هم او د نازی جرمني د ماتې لورادي سره برابر ده د وی لاسته راوړنې په توګه وشي. روسیه د می نه هم د بریا د ورځې په توګه لمنځي. د بریتانیا دفاع وزارت نن ویلي د زوفستال او ماریوپول شهر د بشپړ نیولو لپاره د روسیې هڅه احتمالا د می میاشتې د نهمې یا د بریا ورځې لمنځلو سره ارتباط لري. او د وزارت په وینا پوتین غواړي چې په اوکراین کې یوه سیمبولیکه بریا ولري. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش پرونه وخت وویل چې له ماریوپول څخه د ملکیانو د وتلو لپاره دریم عملیات روان دي. خود وویل د دې پالیسی دانه ایجابوي چې دغه عملیاتو پر جزئیاتو خبرې وسی. د دې ترڅنګ د اوکراین د صدر اعظم راستیالي ایرینا ویرشچوک ویلي چې د خلکو د ایستلو تازه عملیات د نن لپاره پلان سوی دي.
او سجرډو په منځني سپدول شپږنی وی پټول افغانستان کې اوري. نن دوی بجې بلات په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام کوم دوست څنګه شوې دی تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې د سکایپ، ټلیفون او واتس اپ لاري برخه واخلي او د خبرونې لمیل منو پښتنې وکړي. اسرائیلی چارواکو ویلي دوه فلسطینی بریدګرو د پنځشنبه په ماښام د تل ابیب په شارګوټي کې درې اسرائیلیان د چړو په گزارونو وشلي او څلور نور ټپيان کړی دي. اسرائیلی پولیسو د بریدګرو د موندلو لپاره چې په موټرو کې تښتیدل دي پراخ عملیات پیل کړي دي. البته په موټر کې تښتیدل د اسرائیل سرجازم نفتالی بنیت د پنځشنبه په ماښام له لوړ پوړو امنیتي چارواکو سره تر لیدو وروسته وویل موږ به تر هغه تعقیب کړو او هغوی به د دې کار تاوان پرې کړي. د اسرایل او فلسطینیانو ترمن تاوتریخوالی پرې ورستوي کې په اسرایلی اتباو د بریدونو په اشغال شوی لبدي سغاړه کې د پوځي عملیاتو او په اقصا جماعت کې د نشټو له عمله زیات شوې ده.
له خبرونو ور اخوا
اجملندیم د خبرونه دی برخه ته ستړي مشي. په میدان وردګو کې خلکو یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې د نجونو خونځې دی پرانیسي. دوی وایي ټولنه خزینه ډاکټرانو پولیس افسرانو او نورو خزینه کارکونکو ته اړتیا لري او دا کار د نجونو لزده کړو پرته ناشونی دی.
په افغانستان کې د نوي ښوونیز کال پر پیل سره باندې یو نیم میاشت وړي، خو لا هم لږ پژم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلې دي. د میدان وردګو ولایت خلک پر طالبانو ژغ کوي چې د نجونو لپاره تړل شوی ښوونځي بیرته پرانیزي. دیوای ټولنه شزینه ډاکټرانو پولیسو افسرانو ترنوالانو او نور شزینه کارکونکو ته اړتیا لري او دا کار د نجونو لز د کړو پراته ناشونه دي. د دغه ولایت د سید آباد ولسوالۍ د باغک د کلی اوسیدونکو ګل سید ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو هغه پریکړې ډیر خوشینی کړې دي چې د شپږم ټولګي نه پورته د انجونو پر مخ شوونځي تړلې دي.
دا انجونه چې اوس حاضر دي د شپږم نه څه دوه رسم باندې دي په دوه مو خپای مو د امارات اسلامي نه د خوشکو چې د انجونه خوش کو او مو دوه د ملت ډیر خشراکی د دې مو خواندې دي د دې مو مرون دي.
دا یادونه ورده چې ترګې وړاندې په کابل بلخ او پېښور کې هم دنیا علمانو له طالبانو غوښتي و چې انجونو ته دي د سانویز د کړو اجازه ورکړي. د سید آباد ولسوالۍ او بل وسیدونکو خان وزیر ازادي راډیو ته ویل چې لوستي میرمنې پر کور ناست ده او که طالبان له شپږم ټولګي نه پورته انجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي د چمتو دي چې د شوونکو په توګه یې په شوونځیو کې په دنده وګماري. دی وای د لوی ارمانی پر زړه دی چې لوري د وطن لپاره خدمت وکړي.
کله چې پښتو تاسو لیدا کتابونه یې لیدې خو ځان نه نه نشم د معلمون چې یو درس ووی چې تا او زه غواړم چې هغه د در د نور نجونو ته درس ووی.
د غراز د میدان وردګو ولایت د مرکز میدان شاري وېز د کوونکې شغلې هم له طالبانو غوښتنه وکړه چې شوونځي دې پر مخ خلاص کړي. پر دې سربیره ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې او ګڼو مرستندویو بنسټونو هم په وار وار په افغانستان کې د نجونو د زده کړو د اجازې ورکولو غوښتنه کړې. تازه د طالبانو مخکښ شغړی انس حقانی په خوست ولایت کې جوړ شوی غونډې ته په وینا کې ویلي چې د نجونو پر مخ تړل شوی ښوونځي به ډیر ژر پرانیستل شي.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 مترو اوریدلای سنگ.
د اسپانیا ریال مادرید با د اروپا د فوټبال د اتلولۍ په لیک کې د انګلستان له لیورپول لوبډلې سره پایلو په وکړي. ریال مادرید د انګلستان بل لوبډلې مانچستر یونایټډ ته په نیمه پایلو بکی 3-1 په وړاندې ماتې ورکړه. جزئیات په دې ریپورت کې اورو.
اسکا اس ال سنترو د ای ها یګادو
د چهار شنبه د ورځې تر دې لوبي مخکې ګڼ پټي باور وو چې مانچستر سیټي به ریال مادرید ته ماتې ورکړي، ځکه چې مانچستر سیټي د مخکنیو لوبو په حساب دوه ګولونه مخکې وو، یعنی که لوبه مساوي کړې وای یا 1-0 بایللې وای بیا هم بریالی کېده، او حتی که 2-1 بایللې وای بیا هم بریا د دوی په برخه وه. د ریال مادرید روزونکي کارلو انسلوتی د چهارشنبه په شپه نه وخت د مانچستر سیټي تر ماتې وروسته وویل:
ډیر خوشاله يم چې په یو بل پایلوبه کې به مسابقه کوم، د یو ستر ټیم په وړاندې د لیورپول په مقابل کې.
انسلوتی زیاته کړه چې نیمه پایلوبه کې تالو زور کړی وو او د په باور مانچستر سیټي هغه سلوبه ونه کړه لکه په تیرو مسابقو کې چې کوله. ریال مادرید تر اوسه ډیر لسله د اروپا د لیگ اتل پات شوه دی. دا لوبډله په 1940 2015 او 2001 کلونو کې لیورپول سره په پایلوبه کې مخامخ شوه ده. د اروپا د فوټبال د اتل ولې لیگ په پایلوبه کې به ریال مادرید له لیورپول سره چې 15 سله د دې لوبو اتل شوه دی د می پاتې وشتمه مخامخ شي.
اوس هم راځو نړیوالو رسنیو ته. نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي؟ ملالۍ بشیر ورته کتنه کوي.
Stars and Stripes خپرونی په افغانستان کې د امریکا شل کلنې جګړې په اړه د سیګار د راپور په تړاو مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې کڅه هم په افغانستان کې د امریکا جګړه پای ته رسیدلې خو پوز ته ځینې کاغذي کارونه لا پاتې دي. په مقاله کې ولولو چې د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون د میلیارډونو ډالرو په ارزښت هغه قراردادونه لغوه کوي چې د افغان امنیتي ځواک د تمویلولو لپاره ځانګړي وو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د ځانګړي سرپلټونکو د راپور لمخې چې د چهارشنبه په ورځ خپور شو، دا پروسه کولای شي کلونه اوږدو محاکمو ته لار پرانیزي. د راپور لمخې دا قراردادونه د افغانستان د امنیتي ځواکونو له وجهې صندوق تمویلیدل چې له 2015 کال راهیسې د تجهیزاتو، معاش او ترمیم په برخه کې یو 8 میلیارډ ډالر مصرف کړي. وروسته له هغه چې په اگست میاشت کې طالبان په افغانستان کې یو ځل بیا واک ته ورسېدل، امریکا دغو قراردادیانو ته پیسې ورکول باندې کړي. خو د مقالې په وینا کې هم د قراردادونو ډیری برخه یې سر ته رسیدلې خو دا پروسه کلونه وخت نیسي. د افغانستان لپاره د امریکا د دفاع وزارت د همهنګي مدیریت په دې اړه غور کوي چې وروسته لولو چې د افغانستان لپاره د امریکا د دفاع وزارت د همهنګي مدیریت په دې اړه غور کوي چې د افغان پاوز ناببره سقوط د پینټاګون پر پلان څومره اغیز وکړ. المونیټر خبرونه د ایران د کورنی چارو وزیر هغو خبرو ته پام کړی چې د افغان کډوالو په اړه یې کړی دی. په مقاله کې راغلی چې د ایران د کورنی چارو وزیر احمد واحدی په خپل هیواد کې افغانانو ته خبرداري ورکړي چې په سرشمیرنه کې ګډون وکړي. په مقاله کې راغلی چې د ایران حکومت غواړي معلوم کړي چې په افغانستان کې د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته څومره افغانان ایران ته ورغلي دي. په مقاله کې ولولو چې دا اقدام کولای شي د ایران اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ په خواني اړیکې پیچلې کړي. وروسته راغلی چې تیر کال وروسته له هغه چې طالبان واک ته ورسېدل، ایران له دوی سره د اړیکو جوړولو هڅې پیل کړي. د طالبانو ډیپلوماټان اوس په تهران کې د افغانستان په سفارت کې ځای پر ځای شوی دي. خو د مقالې په وینا د ایران او طالبانو اړیکې پرته لستونزو نه وي. ایران په افغانستان کې خپل کنسولګری ورسته له هغه وټړلې چې په ایران کې له افغانانو سره د بد چلند پر وړاندې حالت لاریونو ناوسول. د ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې اوس مهال شاوخوا 180,000 افغان کډوال په ایران کې میشت دي. مقاله یادونه کوي چې دا لومړی ځل نه دی چې ایران افغان کډوال په نقشه کړي. تیر کال هم ایران لسګونو زر افغانان چې د طالبانو لبیری دغه هیواد ته اوښتي وو بیرته افغانستان ته ستانه کړل. سترارت خبرونه د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ بنسټ ایشودونکې ډاکټر احمد ناصر سرمست په اړه یو مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې شاغلې سرمست به د می میاشتې په شلمه نیټه د جولیارد پوهنتون څخه افتخاري ډاکټر اتر لاسه کړي. په مقاله کې دا ونه سوي چې د 2013 کال د پولر جایزې ګټونکې سرمست په دې ورستوي کې د طالبانو په لاس د کابل تر سقوط وروسته له کابل تر لیسبونه د موسیقي د انسټیټیوټ د کارونکو مشري وکړه. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ محصلینو، شوونکو، کارکونکو او د کورنۍ غړو ته نه یوازې پناه ورکړل سو، بلکې په پرتګال کې د مشتکېدو بلنه هم ورکړل سو. په مقاله کې ولولو چې شاغلې سرمست او د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د مالولو کوچنیانو د ژوند بدلولو لپاره هم خپل کار ته دوام ورکوي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه مخترغلي سوې په دې خبرونه کې راخلو.
د هرات د شرق پر خوا د کروخت ولسوالۍ په مربوطاتو تخمینا په نام د شارګي سبز ریګریشن د شارګي سبز ریګریشن 15,000 کډوال چې په مدته تدریج کاله زیاتو کمره بیا ځای سوی د مختلفو ولایتو او د ادوا کاله مخکې د تیرسوی حکومت په هیڅ عنوان مر سره په تور لیس کې لیکلی ولو چې مر سره په هیڅ طریقه کومک او همکاري نه دی سوی او څه وخت چې د امارت حکومت راغلی دی حصول د امارت راغلی دی په هیڅ نگاه په هیڅ لار باندې په څلور دي شو ولایتو ولسوالۍ کې کومکونه دي او پرمخ باندې د هیڅ لارې کومک نسته. وایلی صاحب مولوی نور احمد اسلم جار صاحب وایشت خپل وطن وته ستانسي موږ هغه خلک یو چې ودی ولایت شپېته زره کډوال راغلی ولا ارڅوک تخپل په امید چې په خپل ولایتو کې واغه ولاړ خپل وطن وته موږ هغه مالدار کوچی خلق وچ مالونه وساروي مدلاسه څخه ورکړي دي اڅ امید و اڅ وطن ته نل ردام وطن دي دغه مزايدي دغه مجبندي دغه ژوندګي ده یو سورې مو پیدا کړی دي بچان مو یو سورې ته ناشتي مؤسساتو یو اندازه قدر اوبرته جوړی کړی دي خو سر په سر د لوجه د کباله څخه په هغه علاقات کې یو چې د ژوند امید وزانته نلرو.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
ازادي راډیو په منځنۍ سپدولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې روغتیا